دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د شنبه په ورځ ماخام محل د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د دشت برچی په سیمه کې د قلعه نظر په ساحه کې چاودنه شوې. د عیني شاهدانو په وینا د دغه چاودنې هدف یو کاسټر خاري بس و او چاودېدونکي مواد په موټر کې ځای په ځای شوي وو. عیني شاهدانو وویل چې له چاودنې وروسته د کاسټر موټر اور واخست. د کابل د امنیت قماندانې وان خالص زدران هم رسنیو ته وویل دوه تنه ولسی خلک وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د څار او مراقبت سازمانونو ریپورت ورکړی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو وختونو کې پر افغان ژورنالیستانو او رسنیو باندې فشار زیات کړی. خود حکومت وایان ذبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړل او ویل چې یوازې هغه رسنیو او ژورنالیستانو ته سزا ورکول کیږي چې د نوموړي په قول د افغانستان د مطبوعاتو له قانون نه سرغړونې کوي. زمونږ غږ له واشنگتن نورې د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې امریکایي استخبارات تاییدوي چې په دې اونۍ کې د ایران د کرمان په ولایت کې په دوه مرګانو چاودنو کې په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګې لاس و. د بل خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي په داسې حال کې چې داعش دغه چاودنې ذمواري قبول کړي د وژل شوو کسانو شمیر پرون د شنبه په ورځ یو نوي ته ورسېده. د ایران دولتي خبري اژانس د هغه هواد د بیړنۍ او خدماتو د ادارې د وایان بابک یکتا پرس لقوله خبر ورکړ یو اتکلن ماشوم او یو شپته کلن سړی چې په چاودنو کې ټپیان شو د شنبه په ورځ پورختون کې سا ورکړه. د رويټرز خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې ولس کسانې په دغه چاودنو کې د لاس درلودلو په الزام نیولې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت په ګډون ځینو افغان سیاسي مشرانو او د پخواني جمهوري رژیم امنیتي مسؤلینو دغه چاودنه په سختو ټکو کې غندلې. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د یو پراخه شخړې د پیل کېدو امکانات زیات شوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه په ورځ ترکیې ته ورسېده. توقع ده چې بلنکن به د سعودي عربستان په شمول د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي. نوموړي په استانبول کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره او د هغه هیواد د بهرنی چارو وزیر حکان فیدان سره په غزه کې د بشري بحران او روان جنگ په باب په تفصیل مذاکرات سرته ورسول. د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل باندې د حماس د حمله په تعقیب په غزه کې د جنگ له پیل کېدو وروسته سیمتا د خغلی بلنکن څلورم سفر دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارې مشر ویل دی چې په غزه کې روان جنگ باید حتمان پایته ورسیږي. د غزه په تړانګ کې له 2000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي او نږدې 5000 تنه نور ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وای یو اشاریه 9 میلیونه فلسطینیان بې کوره شوي دي. اوس د دې وخت را رسیدلې چې په جنگ کې شامل خواوې د نړیوال قانون له روحې سره سم خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي چې په دې کې د ملکیانو د ژوند خوندي کول او د هغوی د بنیادي ضرورتونو پوره کول شامل دي او هم باید ټول نیول شوي ارغمل په فوري ډول خوشي شي. په عیني وخت کې د امریکا خبریال هنري ویلکن له لویدیځ غاړې نه د بشري حقوقو طرفدارو ډلو په حواله وایي چې د اکتوبر د اووم حملې نه وروسته پر فلسطینیانو د اسرایلو ظلم سوا شوی. زمون غاګلو واشنگتن نوري په کراچي کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت اداره کوي وای په لږون افغانان چې د سند صوبې په زندانونو کې پراته د دغه قونسلګری د حادثو په نتیجه کې لبن آزاد شوی دي. د سند په زندانونو کې اوس هم څه د پاسه 209 هاویا افغانان پراته دي. خوش کېدو هڅې روانې دي. د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرو نوري. د لبنان د حزب الله ډلې پرون د شنبه په ورځ د مرغومي په شپاړه سمه په یو باینه کې ویلي چې دوی د اسرایل په یو پوځي مرکز په لږون توغندي وشتلي. د عراق صدر اعظم شیا آل سوډانی د جمعې په ورځ ویل چې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې د هغه هیواد د حشد الشعبی ملیشه د ډلې د یو پوځي قومندان له وژل کېدو وروسته هغه په خپل هیواد کې د سختدریزو اسلام پالو ډلو پر ضد د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حضور د پای ته رسېدو هوډ کړی او د اورزګان ولایتي پولیسو یو شمېر میخانیکان له غلو او دالمارانو سره د لاس لرلو په تور نیولي دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی په دا راپورټ واوري چې د امریکا استخباراتي ادارې تایید کړي چې په ایران کې خونړۍ چاودنې په افغانستان کې د دایشي خراسان څنګه کړي او دوه سرچینو ویلي چې یو شمیر مکالمه چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو راټولې کړې دي تاییدوي چې په ایران کې د چهارشنبه د ورځې خبرګونې چاودنې د دایشي خراسان څنګه کړي دي. د بل خوا د ایران په کرمان شار کې له خونړیو پیښو وروسته د هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. نور حال په راپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې د ایران په کرمان خار کې د چهارشمې د ورځې چاودنې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه کړي. سرچینه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ایران کې د دې چاودنو په حق له استخباراتي معلومات نه رد کیدونکي او دقیق دي. د سرچینو د نن نه خودلو په شرط پرته لدی چې د موضوع حساسیت لکبل نور جزئیات ورکړي ویلي چې استخباراتي معلومات د هغه مکالمو څخه تر لاسه شي چې د ادارو قطع کړي دي. د دې مکالمو قطع کېدو په اړه کې تر دې وړاندې راپور نه ورکړ شوی. په ایران کې د چهارشنبه ورځ په خبرګو چاودونه کې چې د وژل شوی نظامی مشر قاسم سلیمانی د تلین په مراسم کې وشل تر سره ډیر کسان وژل شوی. یو شپږ شنن کې وایي چې ایران به هم د دې چاودونو په اړه خپل نظر ورکړي.
امریکایي سرچینی او د ایران سرچینی شاید متفاوت اوسي. ایران شاید په آینده کې خپل نظر خپور کړي. ایران په دې لټه کې دی چې دا د کم استخباراتو په کومک باندې را انتقال شوی او داخلي کړي څوک دي، یعنی ستونی پنجم چې په ایران په داخل کې همکاري ورسره کړي ده دا څوک دي. ایران په دې حق باندې ډیر تلاش کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان د جنوري په 4 نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنې کړي او باید په خپل ژمنو ولاړ وي.
مون په دوامدار ډول طالبانو ته سرګندوی چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپل تعهداتو ته ژمن وي.
په کرمان کې له خونړیو چاودنو وروسته د ایران د کورنۍ چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. دا سرکړی چې په ایران کې ورسته او دوه خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه غونډي هواد کې نوی امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د طالبان حکومت د ایران لخوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هواد د کورنۍ چارو وزیر سرګندون تخبرګون نه دی خپلې، خو په ایران کې ورستي مرګونی بریدونه غندلې دي.
داعش فعالیتونه تنا په افغانستان کې متمرکز نه وو او نه بوي. ما مخکې ویلې دي چې د داعش فعالیت په اوس د افغانستان علاقه مخ وړوي او زموږ همسایه ملکونه به فشار لاندې ونیسي.
د یادولو وړ چې د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست او وزیر محمد یعقوب مجاهد د 2023 کال د دسمبر په 1 نیټه ویلي و چې د 2023 کال په اګست کې وخت طالبانو له بیا رسیدو وروسته په دغه هیواد کې د طالبانو پر وړاندې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوال لخوا په شوی بریدونه کې تر ټولو زیات د تاجکستان او پاکستان وسلوال شامل وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ.
د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د خبريالانو د ملاتړ نړیوالي او افغان ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې پر رسنیو باندې د طالبانو د حکومت فشارونه نور هم زیات شوي و چې لعمله د رسنیو په محتوا باندې ناسم اغیزه کړي او په ځینو برخو کې د طالبانو د اقدامات د سانسور سبب شوی دی. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د دغه مسالو په اړه د خپلواکو خبريالانو د ټولنې د مشر حجت الله جاوید مجددي سره مرکه کړه.
مجددي سب د یو شپږ نړیوالو او افغان رسنیو د ملاتړ د ادارو راپور نه خي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې رسنۍ د طالبانو د حکومت د ډېر فشار سره مخ وي. تاسو تیر کال کې د رسنۍ وضعیت څنګه وګورئ؟
که د افغانستان رسنیز ټولنې په 2023 کال باندې نظر واچاو ځینې ستونزې هم درلود او پرمختګونه هم درلود. که د مسؤلیت برخې ته نظر واچاو د تخطی کمیسیون د 2023 کال نه په 2023 کال کې پیاوړی شو، پکې د خبريالانو او رسنۍ استازي زیات شو او ناست هم د پروس کال نه منظم شو او ځینې پیښې د دغه رسنۍ دغه کمیسیون لارې وسل شو او د ځینې ستونزې مخنیوي وشو. خو مطمو کې بیا ځینې نورو بنسټونو د دغه کمیسیون پرته ځینې اقدامات وکړ چې د خبريالانو د نیونو سبب وګرځېدل او دا د رسنیو او د خبريالانو او په خاصه د رسنیز ټولنې د اندېښنې وړ وګرځېدل. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې تخطی کمیسیون خپل هغه اصلي ځای ونیسي او هیڅ اداره یا بنسټ د خبريالانو او د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي او ټول کارونه د همدغه کمیسیون لارې وسل شي.
اکثر افغان خبريالان په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي د محدودیتو په اړه باندې شکایتونه لري. تاسو دا وضعیت څنګه ګورئ؟
د اطلاعاتو د لاسرسي برخه ده چې متاسفانه هغومره چې رسنۍ او خبريالان تمه لري دغه کچه رسنیو او خبريالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې توجه نه دی شوی. هیله من یو چې په 2023 کال کې اطلاعاتو د لاسرسۍ ستونزې حل شي، د اطلاعاتو د لاسرسۍ قانون او د رسنیو قانون او هم د اطلاعاتو د لاسرسۍ کمیسیون فعال شي او تخطی کمیسیون د پخوانه هم پیاوړی شي.
تاسو فکر کوئ چې په 2023 کال کې افغانستان د رسنیو د فعالیت په برخه کې لاسرسي نه هم لرلی؟
د لاسرسي په برخه کې کولای شي چې دغه تخطی کمیسیون پیورتیا او هم د اتیش رسنۍ بیرته فعالیدل او اتیش نوې رسنۍ جوړیدل یاد کو چې د سره زموږ یو تعداد هغه رسنیز کارکونکي او خبريالان چې دغه دوه نیم کال کې خپل دند له لاسه ورکړی و بیرته کار ته راشي او په ټوله کې رسنیز ټولنې او د رسنیو د محتوا له لحاظه او هم د اقتصادي له لحاظه د 2023 کال نه خخو تلوان و او خوازیت ترلوت او بیا هم هلمن یو چې په 2023 کال کې دغه وضعیت نور هم خشي او رسنیز ټولنې پیاوړی شي او د خلکو هغه غاک او ذرات چې دغه لارې جګ شي.
د مرکې نه مننه.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، تیره میاشت چې کله طالب چارواکو رسنۍ ته وویل چې انجونې مدرسو ته د زده کړو لپاره تلای سي، نو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د طالبانو د اعلان وروسته وپوښتل چې آیا د مدرسو نصاب هغه څه لري چې عصري تعلیم ګڼل کیږي. شاهناز نفیس هم په دې رپورت کې دا پوښتلی چې د طالبانو په مدرسو او د عصري ښوونځیو په نصابونو کې څه توپیرونه دي.
طالبانو په خپل اعلان کې دا ویلي نه دي چې مدرسو ته تلونکي جنبا د کوم نصاب زده کړه کوي. خود آشنا ټلویزیون راټول کړلې شوی معلومات ښایي چې په مدرسو کې لومړی زده کړې د نورانی قاعده، ناظره قرآن، تجدید، د اخیری سپاری حفظ، تعلیم الاسلام او د فقه د لومړی ټوکونو په اړه وی او د اتو کالو زده کړو وروسته بیا دغه او نور دینی مضمونونه تدریسیږي.
او دا دی وخت کې نوی اوازونه چکم پورته کیږي د جدید مسایلو حواله سره او اندرنګي د ساينس ټیکنالوژي حواله سره، د بزنس حواله سره، د ګلوبلایزیشن حواله سره چکم مسایل دي په دې باندې دوی غور وکړي چې د ضرورتو حواله سره بیا د قوم رهنمایي دوی په درجه اتم کولی شي.
د پښتنو په سیمو کې د مدرسو په اړه د کتاب لیکواله کریستین فیروای د افغانستان په ګډون په جنوبی اسیا کې مدرسې او خونځي دواړه د زده کړو مرکزونه دي، خو وايي د دوی په نصاب کې لوی توپیر دی. هغه وايي یو خونځي زده کوونکو د بیلابیلو مسلکونو او د ژوند د لازمی مهارتونو لپاره چمتو کوي، خو مدرسه په اصل کې د قران او حدیث په ګډون پر اسلامي زده کوونکو تمرکز کوي.
Very early on when I was doing the research for that particular book.
دا یو تفصیلی نصاب دی، خو اصلي مسله دا ده چې دوی د مدرسې په ټولګي کې سلولي. کله چې زه د خپل سیرنیز مطالعې لپاره مدرسو ته لاړم، نو ما ولیدل چې په مدرسو کې معلمان ته وویل شول چې د فرقیز نفرت نه ډډه وکړي، خو استادانو راته وویل چې دوی داسې نشي کولای. او علت دا و چې دوی ویل باید دوی داسې درسونه ورکړي چې ولې دیوبندی سم او بریلوان ناسم یا غلط دي. هم دغه ډول بل چې ما سوالی دل، نو هغه دا و چې ځینې مدرسې د خپلو اړتیاو په اساس توندلاري یا افراطیان جوړوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو ویاند اسوسییټډ پریس ته ویلي چې افغانستان کې حکومتي او شخصي مدرسې تر شلو زرو پورې دي، او وروستۍ رپورټونه دا هم وایي چې طالبان د مدرسو نه فارغ طالبانو ته د پوهنتونونو سندونه ورکوي.
داسې خلک چې هغه د تعلیم الف با تانه نه دي خبر، هغه ټول عمر ټوپکی چلولې دي، هغه نن زمنګ تعلیمي ادارې چلوي. نه دا ټول داسې مثالونه دي چې دا پیوندکاری ده او دی ار ګوینګ نو وير. دوی چرتم نه زی او دغه مخدوش صورتحال به دوی داسې ډډ اند تور سوي چې نه به د واپسی سلار وي او نه به مخکې هغه ته سمونخ کاری.
او نه هم طالبانو داس پینا کړي چې مدرسو ته تلونکي خزي او نارینه با سو سلنه دینی او دنیاوی علوم زده کوي. نو بیا مدرسو کې د هر عمر خزو ته تعلیم اجازه ورکول نه د طالبانو څه مطلب کې دی شي؟
بېشکه دا سیاسي موخه لري. په طالبانو کې د اشرافو یو ډله جوړه شوې، هغوی د مزو د ژوند سره عادي شوي. د طالبانو خپل بچي او د هغوی لوڼې هم د قطر په خو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. دوی غواړي د طالبانو د مشرانو او ولس ترمنځ واټن زیات کړي او ولس مجبور کړي چې د 11 سپتمبر نه وړاندې کوم ژوند هغه ژوند تیر کړي.
طالبانو د جنو د پاره لوړې زده کړې د وضعیت د سمون سره مشروط کړي، او دا معلومه نه ده چې وزبا کله سمیږي یا سم وزا سکه دی شي. او د مدرسو نه فارغ د دینی نصاب کارپوهان غني چې مدرسې د عصري زده کړو اړتیا نشي پوره کوله. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
په داسې حال کې چې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د غزېدو ویرې زیاتې سوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې ناوخته منځني ختیځ ته ولاړ. ټاکل سوی نوموړی په دې سفر کې د اسرایلو په ګډون د څو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د اسرایلو او لبنان د حزب الله ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سوی چې د حماس مرستیال د سه شنبې په ورځ په بیروت کې ووژل سو. نور تفصیل پربورد کې واوري.
په داسېل کې چې د اسرایل او حماس جګړه درې میاشتو ته غځېدلې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې ناوخته منځني ختیځ ته ولاړ. دا د اکتوبر پر ومه پر اسرایل او د حماس د ناڅاپي برید راهیسې چې لامل یې 1200 کسان ووژل شول د هغه څلورم سفر دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماتیو میلر د پنځمې په ورځ دا اعلان وکړ.
Over the course of the next week, the secretary
د بهرنیو چارو وزیر به د راتلون کونه په جریان کې ترکیه، یونان، اردن، قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان، اسرائیل، د اردن سیم ویلیز غاړې او مصر ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو سره به وګوري.
سیمایزی جګړې ته د اسرائیل حماس د جګړې د غزېدو په اړه اندېښنې ورسره لغزيات شوې چې د حماس مرستيال صالح العروري د سه شنبه په ورځ په لبنان کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. هغه برید چې اسرائیل یې نه پخلای کړی او نه هم رد کړی دی.
نو
موړی بلکې څنګه چې د اکتوبر لومې څخه په دوامدار ډول هڅه کړي د جګړې د پراخدو په مخنیوي تمرکز وکړي، هغه به په سیمه کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف د اړخونو او پر دې چې هغوی څنګه له نورو سره د خپل نفوذ څخه کار اخیستلی شي کار وکړي. دا د هیچا په ګټه نه ده، نه د اسرائیلو، نه د سیمې، نه د نړۍ چې دا جګړه تر غزې هاخوا خپره شي.
اسرائیل چې د اکتوبر د ومل بریډ وروسته ویلی وو چې د حماس مشران بل منځ یو سي او سي له لبنان سره په خپل شمالي پوله کې ځواکونه د تیارسي په حال کې راوستي. ولسمشر بایدن وروسته له سختو نیوکو سره مخ شو چې هغه له بریډ وروسته د اسرائیل څخه د خپل دفاع د حق په اړه کلک ناتړ وکړ. د جګړې د پایله هيسي پر غزې د اسرائیل د بریډونو په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 2000 فلسطینیان وژل شوی دي. کارپوهان وایي انتقاد کوونکی معمولا د اسرایلو د جګړې د پرمخ بیولو په څرنګوالي د بایدن یا بلینکن د نفوذ د کچې په اړه غیر واقعي بینانه توقعات لري.
فکر کوم داسې یو افسانه شته چې متحده ایالات جادویی بټن یا کنټرول لري چې کدي مشخصو وسلو لیک بند کړي او یا یو شمیر سناتورانو چې ویلي دي که په یو شکل هغه مرسته چې د اسرائیلو د دفاع لپاره دی بندي کړو دا به په یو شکل د دې لامل شي چې اسرائیل د هغو تهدیداتو په اړه متفاوت فکر وکړي چې ورسره مخ دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د بلینکن د دې سفر په هر ملاقات کې به په اسرائیل، غزه او د اردن سیند په لوېدی د غاړه کې د ملکیانو سره مرسته او د غوی ساتنه د لست په سر کې وي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او رویا سمیم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوانی لوبغاړي وایي چې د دې ډيري ملګري لوبغاړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي. رویا سمیم د خبرې د امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې کړي.
2021 د اگست 15 د افغانستان کې د نظام سقوط ټول خلکو باندې اغیز وکړه. تاسو په هغه ورځ باندې څه احساس وکړ؟
ما در اگست توسته اگست ما از افغانستان برامدم. او زمانی بود که یک هفته پیشش جریان کارا بود که ما باید بریم، چون افغانستان در هرات سقوط کرد. دختر هرات هم انگیری هم میکردن که ما باید چی کار کنیم، اما تو بعض اولایت دیگه و این قرار شد که همین مسائل پروسس کارای من هم شروع شد. امی زمان بود که من پیش از منیجر ما رفتم خانم بودونه هم پرسان کردم، گفتم اگر شما فکر میکردین که افغانستان درست میشه من نمیرم، من میباشم. ما و همشری میگفتیم که ما نمیریم چون ما میخواستیم کرکت کنیم، و او به چشم پرگیریه گفت که نه، گفت هیچ امیده نیستم، من تا زمان که تا جایی که میبینم افغانستان شاید دیگه شاید سقوط کنه، شاید چون در جنگ رفته بود دیگه، بعض ولایت ها سقوط کرده بود. از او خاطر رو با من گفت که نیبرین، حداقل شما کسایی باشین که در اگر در بیرون باشین در او زمان که کابل سقوط میکنه شما آواز ما شوید. بعد از اون ما تصمیم جدی گرفتیم که امون روزی که من پرواز داشتم روز پنجشنبه ساعت 4 بجه بود، امون روز ما مسابقه داشتیم و انقدر دلم میخواست که من
بای وازه که ما طرف میدان برون طرف مسابقه. ده زړه بده اون کې او د خفغان راز
ما هیڅ نه متو سری مساله را به امکنیان بگویم، چون همه ما کوشش میکردیم که یک تیم باشیم، یک تیم باشیم، یک یک دیگر درد میکردیم، یک جای برای جیم بو کرده بودن، یا مثلا هر مسائلی که بود کنم یک تیمی میرفتیم. اگر این مثلا هم تیمی ما خبر میشد که ما برایم دل از اونا حتما از پیسه باور میکردم که افغانستان دیگر خلاص است. ما برای از اونا هیچ گفته نتانستم که من میرم. وقتی که در میدان رسیدم مجبور شدم برای از اونا بگم که من میرم، هم یکیشون گریه میکردن پیش از اینکه کابل سقوط کنه مثلا شد. و وقتی که ما در تاریخ 13 به تورنتو رسیدم، تاریخ دو روز بعدش تاریخ 15 که کلم تیمی هم به ما زنگ میزد که افغانستان سقوط کرد، کابل سقوط کرد، ما چطور کنیم میگفتم.
تاسو بڑی ژړلی خپل سره یا ملګرو سره؟ ټول ملګری دی راوته دي که پاتې دي؟
مو تو گروپ داشتیم ای او بی، اونایی که قرار داد داشتن اونا برامونن، اونایی که نداشتن هنوزم باقی هستن در افغانستان هستن.
تماس که سره هستی رابطه لری هم سره؟
یکان تماس دارم، یکان مسیج میکنیم. اونا خیلی خفه هستن چون نه تنها اونا کرکت از دست دادن، اونا فرصت کاری، فرصت تحصیلی رو از دست دادن. وقتی که امروز از اونا اصلا نمیتونم که امروزشون گپ بزنم، به خاطر که اونا قدر خفه هستن، نمیدن، امید هستن که کی میتونه کمکشون بکنه، چون در افغانستان دیگه امید ندارن. بسیار خفه کننده است، بسیار جگه کننده است که ما نمیتونم تا آواز اونا شوم، نمیتونم روشون کمک هم بکنم در این مسائل. اونا همه چیز خود از دست دادن، بسیار خفه کننده.
درون اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.